دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم نن په افغانستان کې د کرونا د واکسین لګول پیل شول دا مو د سر موضوع ده نور مهم مسایل هم لرو خو تر سره مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له نوریا سنوري اورو
پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د څه باندې 15 لکه کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه وبلله بشپړ خبرونه په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا او با ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ارګ کې جوړ شوی و
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونو دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي
ښاغلی مجروح ویل د واکسین د لړۍ په لومړۍ مرحله کې به دا واکسین روغتیا پالانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو له هغې وروسته د استرازینیکا واکسین یوه ډاکټره او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو د دې واکسینو د ورکړې د پایل په مراسمو کې افغان ولسمشر اشرف غنی په عادلانه ډول د دې بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 لکه ډوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند له افغانستان سره مرسته کړې ده نن هم هغه ورځ ده چې یو کال مخکې په همدې ورځ په هرات کې د کورونا وایرس لومړنۍ مثبته پیښه ثبت شوه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د رسمي شمیرو له مخې تر اوسه په دې هیواد کې پر دغه وایرس د اخته شوو کسانو شمیر نږدې 15,000 او له امله یې د مړو شوو شمیر نږدې 15,000 کسانو ته رسیدلی ده د افغانستان د دولت او طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونو له نږدې 15 اونیو ځنډ وروسته پرون ماښام سره ولیدل د افغان دولت مرکزي ټیم په خپل ټویټر باندې په دې اړه یو لنډ بیان خپور کړی په بیان سربیره د لیدنې په اړه د ټیم د یو غړي غلام فاروق مجروح خبرې هم خپرې شوې دي
دوشنبه د کپ څلورمه ماښام مال په دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له مخکې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار کوي او مذاکرات په نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي
په عین حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنیو ته پاستولی پیغام کړي د دوشنبه د ماښام د غونډې یادونه کړې هغه ویلي غونډه په ښه فضا کې ترسره شوه او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شوه چې دغو ډول غونډو ته دوام ورکړي ورسته یو وار دواړه ټیمونه د جنوري په 18 په دوحه کې سره ناستو د سولې مذاکراتي ټیمونو داسې وخت سره وکتل چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرې دوه انتقادونه زیات شوي وو د ایران دولتي تلویزیون تایید کړی چې تهران پرون د هغې موافقې عملي کول پای ته ورسول چې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنو ته اجازه ورکوي له دې سره دا ویره پیدا شوې چې ښایي د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د 2015 کال اټومي موافقې د ایران واټن لا زیات شي ایران د خبرداری وروسته له هغې ورکوي چې ایراني چارواکو په خورا زیاته کچه د یورانیمو د غني کولو د احتمال یادونه وکړه له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونیو بلینکن ویلي و که تهران پر خپلو ژمنو ودرېږي نو واشنگتن هم لیوال دی چې د ایران اټومي تړون ته ورستون شي خغلی بلینکن دا څرګندونه د ملګرو ملتونو لخوا د بې وسلې کولو یو کانفرانس ته چې په جنیو کې جوړ شوی و په یوه ثبت شوې وینا کې وکړې له بلې خوا د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهیي ټینګار کړی چې تهران به د یورانیمو له بډاینې نه په شان نه شي
حد غنی سازی ما هم
زموږ د بډاینې اندازه هم 40% نه ده که لازم وي د اټومي او نورو چارو د مختوړلو لپاره به د غنی سازی کچه 40% ته ورسوو
خامنه ای دا ګواښونه کوي پیغام داسې مهال ورکوي چې امریکا آل او له ایران سره د اټومي تړون نور لاسلیک کوونکو هیوادونو د ایران لخوا د فلزي یورانیمو پر تولید او د یورانیمو په شل فساده بډاینې اندېښنه ښودلې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغي له کبله د څه باندې 15 لک کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بوګنونکې مرحله بللې او د هیواد له خلکو یې غوښتي دي چې د دې وبا پر ضد په مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي تیره شپه په یوه ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یا ته درناوی وکړي او په یاد یې وساتي. هغه له امریکایانو وغوښتل چې هوښیار واوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرنو له مخې په متحدو ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د مړینو شمیر 15,286,000 کسانو ته رسیدلی او په دې ناروغۍ د اخته کسانو شمیر له 28,188,000 اوښتی دی. او د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو 3 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په افغانستان کې نن د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عام روغتیا سرپرست وزیر وحید الله مجروح:
د افغانستان د روغتیا سکتور د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته کورونا پر ضد واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا له خپرېدو پوره یو کال تیر شو. لومړنی ناروغ وحید احمد چې د هرات اوسیدونکی دی.
ما از قوم آمده بودم و تقریبا 20 روز ما شفاخانه بستر بودم اینجا.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوسایډ یا نسل وژنه بللې ده. په دې هم راپور درته لرو. بیا هم ښه راغلی راځو لومړي مطلب ته. په افغانستان کې په لومړي ځل نن د کورونا وبا ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. د دې واکسینو د ورکړې د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس اشرف غنی په عادلانه ډول د دغه بهیر د عملي کېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس زیاته کړه د افغانستان حکومت منیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیزو زیان څخه تر ډیره په امان پاتې شي. په ورته وخت کې د عامې روغتیا وزارت سرپرست وحید مجروح وایي دا واکسین به په لومړي پړاو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو د رسنیو غړو او روغتیایي پرسونل ته تطبیق شي. زموږ همکار په دې موضوع باندې جزئیات راټول کړي او همداسې به یې را سره شریکوي.
دغه په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه کال وړاندې په همدې نیټه ثبت شوه. خو یو کال وروسته د افغانستان حکومت وتوانید د کورونا ضد واکسین لومړی پړاو پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوي او ټول 15,000 دوز لري. شوي په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غنی وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، په افغانستان وتوانید ډیر ښه ډول مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان تر ډیره ځان وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شویو واکسینو په تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې دا ده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 40% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د عملي کېدو یا د تطبیق زمینه برابره شي. جمهور رئیس وویل
در این مرحله از تمام اکثر افغانستان خواسته
بهی په دې پړاو کې د افغانستان لټول خلکو زما غوښتنه ده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د امی روغتیا وزارت د وړاندیز لمخه لدوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅه په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې سلويخ تر 15 سلويخ اصل نه خلک براون غاړي ان شاء الله یو پایله به ورکړي.
افغان جمهور رئیس له هند هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګری په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به دا واکسین امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیایي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وویل افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي. زیاته کړه
افغانستان د هغه یو محدود هیوادونه دی چې د دې سره سره چې په دنیا کې پر واکسین باندې تر خواړه او صلاح نه هم رقابت زیات دی. نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې دپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم د کورونا سره د مبارزې په برخه کې د نورو پړاوونو په اړه د افغانستان د حکومت پر کړنو او همدا ډول د یو شمېر چارواکو په کړنو باندې د فساد راپورونه شته، خو دا ځل د عامه روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا تاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا ویروس سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرې نه ږدي. د هند سفیر له قوله د هند لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO منلی او هیواد په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد واکسینو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیل کیږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 5500 زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر له 2400 زیات مړه شوي دي. په مشهور عمر شو کې یو شمېر چارواکي، خبريالان او نور فعالان هم شامل دي چې د ډلې په اقتصادي او سوداګریز او د بیوزنۍ پر کمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استاد محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والی سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادول شو. خو خبريال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوی کورونا ضد واکسین پیچکاري کړه.
ډیره مننه کوم او امر دل چنن په افغانستان کې د کورونا وبا پر ضد د واکسین د پایل پروسه وا. البته لمرنه وګړي انیسه شهید و چې خبریاله ده هغه ته د کورونا واکسین ولګید، او پسې په سمبولیک توګه باندې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو لړلې هم څو کسانو ته د ارکی په دغه جوړ شوی مراسمو کې د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو. د عامه روغتیا وزارت ویلي دی چې په څلور د شولایتونو کې بلدي ورسته د روغتیا پالانو امنیتي او دفاعي ځواکونو رسنیو غړو ته واکسینونه ولګوي. البته افغانستان اوس وخت شاوخوا 15 لک ډوز واکسینونه لري چې د 2.5 لک کسانو لپاره کفایت کوي. ازادي رادیو ته غواګیاست.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
بیا هم د کرونا وبا په اړه باندې راپورونو کې تمیږو. په افغانستان کې د کرونا ویروس د لومړنۍ پیښې د ثبت یو کال نن پوره شو. په هیواد کې د کرونا ویروس خپرېدو په نورو هیوادونو کې په دې ویروس د مړینو خبرونو د افغانانو ترمنځ ویره خپره کړې وه. هرات لومړی ولایت و چې د کرونا لومړۍ مثبته پیښه پکې ثبت شوه. له هغه وخت راهیسې څه باندې 5500 پیښې په افغانستان کې ثبت شوي دي چې له ډلې نږدې 2500 کسان مړه کړي دي. په دې راپور کې په افغانستان کې د کرونا ویروس خپرېدو ته کتنه شوی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
کورونا همی باشه که همی سر ما خوبه بگه که همی شکر بسته سیاست
د یو زر 390 کال د کپ 15 د افغانستان په لویدیز هرات کې د کورونا ویروس لمړی پی خسبت شو. په افغانستان کې وحید لمړی کس چې د ایران قوم خار ته لوروسته په کووید 19 ناروغي اخته شو، هغه د هرات په حوزه ویروختون کې له 2 میاشتې درملنې وروسته روغ شو، خو اوس د امنیتی ستونزو له کبله نه غواړي مرکه وکړي. په هرات کې د کورونا ویروس د لمړی پی خل سبت وروسته په دې ولایت کې د کاروزګار له خرابېدو سربیره د هرات د روغتیا پالانو ترمنځ کورونا ویروس د درملنې په برخه کې د امکاناتو نشتون ویره رامنځته کړې وه. د هرات د حوزوي روغتون انتاني برخي مسؤول عبدالمتین لبیزی ترکه وایي حتی ډاکټرانو درملنه نشوای کولای او کورونا روغتیایي سکتور له سختو ننګونو سره مخ کړی و.
وقتی که اولین کیس تشخیص شد تمام هرات نه بلکه تمام افغانستان
کله چې کرونا وایروس لومړی پیښه ثبت شوه د هرات او ټول افغانستان خلک ورخطا شوی او په هغه ورځ چې تثبیت او د روغتیا وزارت اعلان وکړ حتی خلکو خپل دوکانونه وتړل او ډاکټران هم ورخطا ول تر دې چې ځینې ډاکټران دې ته چمتو نه ول چې له موږ سره انکار وکړي موږ په کمو امکاناتو سره خپل ناروغان بستر او د دوی درملنه مو وکړه
امکانات نو چیزی که داشتین
د هرات د حوزوی روغتون د انتانی برخې پخوانی مسؤول میر ابراهیم بسیم د افغانستان په کچه د کورونا ویروس لومړی پیښه تثبیت کړه خو خپله له کورونا سره مبارزه کې بریالی نه شو ومړ. ډاکټر بسیم په داسې شرایطو کې د کورونا ویروس لومړی پیښه تشخیص کړه چې د کووید 19 ناروغانو د درملنې لپاره امکانات خورا کم وو. د هرات د حوزوی روغتون انتانی برخې ډاکټر فرهاد سالم وایي که مرحوم بسیم د کورونا ویروس سره د مبارزې لومړۍ کرښه کې نه وای درېدلی له دې ناورین سره مبارزه به سخته وه.
جناب استاد بسیم شخصیت تکرار ناشدنی بود. افتخار شد
خاغلی بسیم یو نه تکرار کیدونکې څیره او د شاګردۍ ویاړې لرم. همدا اوس چې د هغه نوم اخلم خبرې نشم کولی. هغه داسې کس چې د خلکو لپاره ځان قربان کړ د افغانستان په تبابت کې اتل انسان
قهرمانی بود در عرصه تبابت افغانستان.
په ایران کې د کورونا ویروس د خپرېدو له چټکوالي سره د افغان کډوالو په منځ کې ویره رامنځته شوه او هیواد ته راسانه شوه. د هرات د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو ریاست شمیرې ښیي چې په ایران کې د کورونا ویروس د لومړۍ پیښې له ثبت وروسته دوه میاشتو کې یوازې د اسلام قلعه پولې له لارې څه د پاسه 100,000 افغان کډوال هیواد ته راستانه شوي وو. د دې سره د افغانستان یو شمېر لوی ښارونه قرنطین او د بېوزلۍ کچه په بېساري توګه لوړه شوه. د افغانستان د روغتیایي مسؤولانو شمیرې ښیي چې په تېر یو کال کې څه د پاسه 15,500 افغانان په کورونا ویروس اخته شوي چې له دې شمېر 2,400 مړه شوي دي. خو ډېری افغانان چې په کورونا ویروس اخته شوي روغتیایي سکتور کې د زیات بیروبار له کبله د کورونا ویروس د تشخیص لپاره روغتونونو او لابراتوارونو ته نه دي تللي. د هرات اوسیدونکی امیر محمد هغه شخص دی چې په کووید 19 روغتون کې د ناروغانو د زیاتېدو له کبله کورونا په کور تېره کړه.
کورونا مو چې لرله وضعیت ډېر خراب و. ما روغتون ته مراجعه وکړه خو ځای نه درلوده چې د ځان درملنه وکړم. نو کور ته لاړو هلته مو د ځان درملنه وکړه. په کور کې مې اکسیجن کاراوه. ډېر بد حالت مې درلوده. شکر دی چې بیرته روغ شوم.
خو ورور افغانستان کې د روغتیایي بنسټ امکانات ډېر شول او د کووید 19 ناروغانو درملنې په برخه کې د ډاکټرانو تجربه ډېر شوه. اوس افغان حکومت د کورونا ویروس واکسین ته د زمینی برابرولو په حال کې دی. اوس مال ډېری افغانان کورونا ویروس جدي نه ګڼي او روغتیایي سپارښتنه چې ماسک اچول او د خلکو په منځ کې ټولنیز واټن دی ورته پام نه کوي. د افغانستان روغتیایي مسؤلان بیا د تل په څیر د کورونا ویروس سره د مبارزې په موخه په روغتیایي سپارښتنو ټینګار کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخی یا پرنجی پر محل خپل څنګل قات کړی. پرنجای او ټوخی پر خپل لستونی وکړی او د کورونا ویروس د سرایت مخه ونیسی.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وړاندې کیږي.
په لغمان ولایت کې د پلاسکو لوښو د تولید لومړنۍ فابریکې نن د 1,000,000 افغانیو په پانګونې سره خپل فعالیت پیل کړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل دا کارخونه چې په معیاري ماشین آلاتو سنبال ده د لغمان ولایت مهترلام بابا خار په 600 متر مربع ځمکه کې د پلاسکو لوښو بیلابیل ډولونه جوړوي. نوموړي وویل چې دغې فابریکې د یاد ولایت سلګونو اوسیدونکو ته کاري فرصتونه هم برابر کړي دي. دغه کارخونه په 24 ساعته کې له 500 کیلوګرامه اومه موادو څخه د 2,000 څخه زیات بیلابیل پلاستیکي توکي تولیدوي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي یا د کارخونه خپل تولیدات ننګرهار، کندهار او هلمند ولایتونو ته هم لیږي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت وایي په 1999 کال کې په نږدې 1,900 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي چې سږني حاصلات یې نږدې 20 ته رسېدلي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې هرات، بلخ، فاریاب، کندز، فراه او دایکندي هغه ولایتونه دي چې د هیواد تر ټولو ډېر زعفران پکې تولید شوي. نوموړي وویل په 1999 لمریز کال کې یوازې د هرات ولایت په 1,312 هکټار ځمکه کې زعفران کرل شوي دي. تیر کال 40 ټنه زعفران لاسته راغلي وو. د کرنې وزارت په وینا په افغانستان کې د زعفرانو د کرکیلې دودیدو په ډیرو ولایتونو کې د کوکنارو د بدیل کښت ځای نیولی او د خلکو اقتصاد هم ورسره ښه شوی. د افغانستان زعفران د سیمې او اروپایي هیوادونو ته هم صادر شوي دي. تیره میاشت د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وویل چې د افغانستان زعفرانو په ښه کیفیت کې د نړۍ په کچه لومړی مقام ګټلی. د کرنې وزارت ډاډ ورکوي چې په راتلونکي لمریز کال کې به هم د زعفرانو د حاصلاتو کچه لوړه وساتل شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ سلویخت پوله، یو یورو 3.9 افغانۍ سلویخت پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.5 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.3 افغانۍ.
د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلند جینوساید یا نسل وژنه بللی ده. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو په پارلمان کې د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیانګ ایالت کې د اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې وي او اټکل کېږي چې ښایي کاناډا د پارلمان د اعلان دغه اعلان چین په غوسه کړي. په دې اړه احمد تکل رپورټ جوړ کړی.
د کاناډا پارلمان په یو پریکړلیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، د چین له اویغور مسلمان اقلیت سره د پیکینګ چلند نسل وژنه یا جنوساید وباله. د کاناډا صدر اعظم جاستین ترودو د پارلمان په ولسی جرګه کې د پریکړلیک ته د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجیانګ کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دی او له دې سره وزیرانو له ښاغلي ترودو وغوښتل چې د کارته رسمن د جنوساید یا نسل وژنې نوم ورکړي. خغلی ترودو د جمعې په ورځ ویلي وو چې له شینجیانګ څخه د بشري سرغړونو د پام وړ کره راپورونه رارسیږي. هغه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته هم ویلي وو چې کاناډا له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه پر دې غور کوي چې له اویغورانو سره د چین د حکومت چلند ته د جنوساید اصطلاح وکاروي. پرون د کاناډا په پارلمان کې له رای اخیستو مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجیانګ کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده، خو نن یې د پریکړلیک له تصویب وروسته دا اقدام د چین د 1.4 میلیارد وګړو پر وړاندې یو شرمونکی عمل او یوه بې ګټې پارونه وبلله. په اوتاوا کې د چین سفارت هم په دې اړه غبرګون وښود او په یو بیان کې وویل د کاناډا دا هڅه چې غواړي د دې پریکړلیک د تصویب له لارې د چین د پرمختګ مخه ونیسي نشي بریالی کېدای. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې شوي او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه زیاته کړي. کاناډا د چین د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې دا اقدام داسې محل کوي چې د امریکا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د ورته اقداماتو غوښتنې شوي او په عین حال کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پر پیکینګ د فشار د زیاتولو لپاره د متحدانو په لټه کې دی. د بشري حقونو نړیوالې ډلې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوران او نور وګړي چې ډیری مسلمانان دي په شمال لویدیځ ایالت شینجیانګ کې په جبر سره د بندیانو په ډول په کمپونو کې ساتل کیږي. د چین پر حکومت همدار ستور دی چې په دې کمپونو کې ډیره خلک بیګار طبیعي او خځې شندوي، خو چین دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي د شینجیانګ مسایل د چین کورنی مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد مبارزې لپاره جوړ شوي دي.
آزادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غواګیاست ورزو. کونړ ته په کونړ کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو ل لوړوالي شکایت کوي. د دوی خبره چې کچیرته څو ورځې لارې بندې شي او یا هم د لارو بندېدو غک سوداګر واوري نو بیا هڅه کوي خوراکي مواد اړخ تکړي او نرخونه لوړ کړي، چې د نرخونو په کنټرول کې هم دوی حکومت په ناکامۍ تورنوي. په دې اړه ل کونړ دی راپورته پام وکړي.
سیدولی مرکز صدآباد کې د چایو سماوار لري. لاسونه یې چاودیدلي، د اور په بچرو جامې سوری سوری او شلیدلي پلاستیکي بوټان په پخو دي. وای
په یو وخت کې زمونږ بازار بیخي خراب هم دی او بل د چې ګران لري راځي ته ډوړ چې دی په 200 روپۍ دی، غوړ چې دی په 100 روپۍ دی.
د هغه په خبره چې وړو کې ترماز چای په لس افغانۍ ورکوي او د ورځې اله د 2-300 افغانۍ چای پلوري. د خوراکي توکو بیو لوړوالی یوازې بې وسه او غریب کسان نه دي ځپلي، بلکې د یو شمیر هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی چې په خوایي یو څه ستونزې حل وي او کولی شول چې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. حاجی فقیر الله اسدآباد کې د زرګرۍ دکان لري. وایي د کاروبار نشتوالی او د اړینو موادو نرخونو لوړوالی ستونزې ډېرې کړې دي.
لاسګاډي والا مزدور د ورځې 150 روپۍ شل روپۍ نشي پیدا کولای او 200 روپۍ باندې باندې لکه یو تروړه وړه څه واخلي. په کار د زمونږ چارواکو ته چې دا نرخونه کنټرول کړي، کنه ولست آباد نور یو ورځ لاره بند نه وي او دلته نرخونه د اسمان سره خبرې کوي.
دوی کله وی خوا د خوراکي موادو سوداګر د نرخونو په لوړولو او احتکار ګرموي، له بلې خوا بیا مسؤل چارواکي د نرخونو په نه کنټرول ملامت کوي. په کونړ کې چارواکي هم د نرخونو د لوړوالي ستونزه مني. د کونړ مرستیال والی واسف الله واسفي ازادي راډیو ته وویل
ستونزه منو چې ځینې دکاندارانو واټیوال به خپل سری کوي، خو ولې هغه موظف کمیټې ته مو دنده سپارلې چې د نرخونه کنټرول کړي او تر څو پورې کونړي ولسونه ونه ځورېږي او په دوی باندې د توکو غبیا لوړه نه کړي. او په دغه برخه کې زموږ اقدامات جدي دي کوي او له نږدې نه څارو.
خلک وایي په ټول هیواد کې د خوراکي موادو، تیل او غازو نرخونه په بیساری ډول ختلی، خو نه یوازې دا چې حکومت د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلی، بلکې بیروزګارو کسانو ته د روزګار پیدا کولو او افغانستان کې دننه د خوراکي موادو د تولید زیاتوالي په ژمنو کې هم نه دی بریالی شوی.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی او ستره حرارت ده. زبدر نه خوشوم چې ګډون نه پښکې کوي.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډېر عميق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو خوګنی ولیدې. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو ډاٹ کام ویب پاڼه کې هم واوري. اوس هم د ځینو خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې د ازادي رادیو غږ ثبتونکي ټلیفون ته راسته ولیدي.
ستاسو له پیغامونو
محمد حسن کاکړ د شوري کوټ د ولسوالۍ څخه خبره کوم چې خلک ته خورا بازار دی په دېګار انم دې د کډوالو ناره واوري د تسوی نه پکې کرای نه پیدا کیږي. ما د وو شغله دې د عام ولت سر لاس پیږي سي او خپل فټاتې به ځای درولو چې خلک خور ده تیر مننه سپورو
دیوال آشنا مده هلمند تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بې له وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي دا سولرانې ورته ایښي شمسین دارې بس وایي موتې اوبه دي بلای دغسې کریله شاډو مځکو خوشي کړي، نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنې دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو باسه دل تیلا پر شاړم زکه باندې ته و نظم په ار ولادت په ار زای د ار ورور صدا شله ورزه ده چې وبوت ارزښت ورکي دا ارزښت مونږ ورکوي چې دا دینن مرو تاسو د وشکلې د غواش تر مخه مخ دل تیل مرو تاسو خلک د وشکلې د کبل د وبو نشوال د کبل کډوالې ته اړسوي دي نو زما پیغام ټول ورون ته دغه دی چې وبو داسې استعمال کړي لکه غوړی یعنی هغه ته پر توجه وکړي او بچي ژوند ورغړی او بنې ژوند بالکل نشته والسلام په احترام
زه جان محمد روزګام ولایت چوری ولسوالی را شزو د غاړې ساړي په نیمانی ولې ده زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دلته د ملي سرخان کې باید د یو ولس سره نک کومک وکړي د وړو غونې یو بوجي په 4000 کالداري ده 6 لیټره دبه په 4000 کالداري ده او 10 لیټره دبه په 2200 کالداري ده زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې ولسوالی د لسپام وکړي په د ملي سرخان کې والسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي رادیو ته غواګاست د سار لوود مخام تر وو د ازادي رادیو خبرونه په دولت شپږنی منځنۍ چپا او اف ام 3.15 په ټول افغانستان کې اوري وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمه بجې کې نوریاس نوري توار ورکو چې د افغانستان سیمي او نړۍ مهم لاند